خبری صبحانه ما، اما برنامه های رادیو زولی تا هفت شام ادامه دارد. حالا هم با همکارم صفی الله استانکزایی باشید. استانکزایی صاحب خوش آمدید.
دیرم مرنکم فروخ صاحب، ستاسو هم از تریمشه وقت پاونسن که اتباجی شوی. وخت په افغانستان کې اتبه جشوي په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت په تیرو شلو ورځو کې د کابل د ورستۍ خونړیو بریدونو غچ له وسلوالو مخالفینو اخیستی دی. په روسیه کې هم پرون یوه الوتکه لویدلې ده چې ټوله یو اویا سورلۍ وژل شوې ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه، دفاع وزارت وی په تیرو شلو ورځو کې د پراخو هوایی او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې له وسلوالو مخالفانو د کابل د وروستیو بریدونو غچ اخیستی. د سالنګونو لویه لار د واورو د ورېدو په سبب تړل شوې ده او روسي چارواکي وایي د لویدلې روسي الوتکې چې ټولې سورلۍ وژل شوې د لټون او څېړنو عملیات به یوه اونۍ وخت ونیسي. پوره خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وی په تیرو شلو ورځو کې د پراخو هوایی او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې له وسلوالو مخالفانو د کابل د وروستیو بریدونو غچ اخیستی. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري پرون ازادي راډیو ته وویل په جنوب ختیځ او شمال ولایتونو کې په وروستیو عملیاتو کې سلګونه مخالف وسلوال وژلي دي. په کابل کې پر انټر کانټینټل هوټل او ورپسې د جمهوریت روغتون ته نږدې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې د ولسي خلکو په شمول 130 کسان وژل شوي وو. د دفاع وزارت ویان پر دې سربېره چې وایي له وسلوالو د بېګناه خلکو د وژنې غچ اخیستی، د جګړې په ډګر کې هم د وسلوالو فعالیتونه تر نیمایي زیات راکمېدو ته اشاره کوي.
جګړې په ډګر کې زه تاسو ته ویلی شم چې د 50 او 60 سلنې ترمنځ د دښمن په فعالیتونو کې کموالی راغلی دی، ځکه دښمن ډېر تلفات لیدلي دي او هغوی نشي کولی چې مخامخ جګړه وکړي.
خو بلخوا د فرانسې خبری آژانس په واشنگتن کې د ترهګرۍ په اړه د څېړنو یو مرکز په حواله وایي وسلوالو طالبانو د جنوري په میاشت کې تر 400 د زیاتو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی چې په دې میاشت کې بې سابقه دي. د کابل او شمال ولایتونو لویه لار سالنګونو کې تړل شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت مسؤول جنرال رجب ازادي راډیو ته وویل چې په سالنګونو کې د واورې د ورېدو او د برف کوچونو د راتلولو په سبب باندې دغه لویه لار د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. پخوا هم د برف کوچونو د راتلو په سبب دغه لویه لار تړل کېدله. د سالنګونو لویه لار په افغانستان کې یوازینۍ لویه لار ده چې د برف کوچونو د راتلو په سبب په خوا خلکو ته ډیره مرګجوبله او تاوانونه اړولې دي. په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د ورځنیو سیالیو دویمه لوبه پرون زیمبابوې وګټله. زیمبابوې پچه وګټله او توپوهنې وکړه. 303 منډې وکړلې، هغه منډې چې افغانستان تیره لوبه کې زیمبابوې ته هدف ورکړې وو. تر ټولو زیاتې منډې د زیمبابوې وکټ کیپر بیټسمین برینډن ټیلر وکړې. 125 منډې وکړې او د لوبې غوره لوبغاړی شو. زیمبابوې لوبډلې په 109 منډو د افغانستان ټول لوبغاړي وسوځول او د تیرې لوبې په څیرې هغه افغانستان 104 منډو باندې ګټلې وه. دا ځل زیمبابوې 104 منډو په توپیر له افغانستان څخه دغه لوبه وګټله. د یادولو ده چې د افغانستان او زیمبابوې راتلونکي یوه ورځنۍ لوبه به د سې شنبې په ورځ د کابل پر وخت د ماسپښین په 3 بجو پیل شي. روسي چارواکي وایي مسکو ته نږدې د یوې مسافروړونکې الوتکې د لویدو په پیښه کې د الوتکې ټولې سپرلۍ وژل شوې دي. دا الوتکه چې 15 مسافر او 6 عمله پکې سپارو پرون د مسکو له هوایي ډګر څخه تر پورته کېدو لږ وروسته لویدلې ده. تازه روسي چارواکو ویلي دي چې د دغو سورلیو د جسدونو د رایستلو لپاره به عملیات یوه اونۍ وخت ونیسي. د روسي چارواکو په خبره په کومه سیمه کې چې دغه الوتکه لویدلې ده ډیره واوره ورېدلې ده. د روسیې د استراری حالات و وزیر ولادیمیر پوچکوف نن په خبرلانو ته وویل چې د لټون عملیات دوام لري. هغه وویل پرون ناوخته دوه مړي له سیمې راایستل شوي دي. شاوخوا څلور سوه ژغورونکي ډلې او څېړندوی د هغې سیمې ته لیږل شوي دي چې موسکو ته نږدې دغه تیاره پکې لویدلې ده. د روسیې د څېړنو د کمیټې ویاند سویتلانا پترینکو نن سهار د ټلیفون له لارې روسیې تلیرش تلویزیون ته وویل
По предварительным данным, на борту самолета находилось 65 пассажиров.
Тъй като няма معلوماتو по اساس د غلطка کې 15 مسافر او شپږ عملی او تحقیقونکي د لیاو جنایي پولیس لمخ کې د سیمې ته رسیدلی دي. یو تحقیقاتي ټیم جوړ شوی دی. انتونوف ان یو سلو اتتسلوخت دوله الوتکې چې په ساراتوف هوایي شرکت پورې تړلې و پرون له ماسکو هوایي ډګر تر پرواز لګ ورسته د رادار له صفې لیرې شو او ورسته د ارګونو په کلی کې چې نږدې 80 کیلومتره له ماسکو لیرې دی ولویدله. اوس هم رازو یو بل خبر ته. د ایران قضایی چارواکی وی یو ایرانی تبری کانادایی چې د جاسوسۍ په تور بندي او په زندان کې ځانوژنه کړې ده. تهران څارنوال عباس جعفری دولت آبادی پرون د ایران نیمه دولتي خبری آژانس ایلنا ته وویل کاوس سعیدی امامی چې د جاسوسۍ په قضیه کې له تورنو کسانو څخه و وروسته له هغې ځانوژنه وکړه چې خبر شو ډیرو کسانو پرې شاهدي ورکړې او خپله یې هم اعترافات کړي. سعید امامی د چاپیریال ساتنې یو فعال و چې د ایران او کاناډا دوه ګونی تابعیتونه یې لرل. نوموړي د ایران په امام صادق پوهنتون کې د ټولنپوهنې استاد و چې د جنوري د میاشتې په 24مه نیټه ونیول شو. خبرونه مو واردل. دغه خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.org باندې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري د افغانستان دفاع وزارت وایي له وسلوالو مخالفینو یې د کابل د خونړیو حملو غچ اخیسته.
د دښمن نه مو هغه غچ چې هغوی بې ګناه خلک په کابل کې ووژل. په هوټل کې د جمهوریت شفخانې مخې ته په دې شلو ورځو کې کاملا هغه غچ اخیستی دی. په لسګونو په سلګونو کسان د دوی وژل شوي دي.
د افغانستان د همه روغتیا وزارت وایي نن په ټول افغانستان کې د پولیو فرعي کمپاین پیلوي. په روسیه کې چارواکي وایي موسکو ته نږدې د یو مسافر وړونکي الوتکې د لویدو د پیښې په اړه څېړنې کوي.
По предварительным данным, на борту самолета находилось 65 пассажиров.
Давай пинзеш пет сварлей ау шпаг амала па ди пехаки ожал шевидим. نور مهم مطالب هم لرو خو تر پای را سره پاتې شي. د ازادي رادیو د دغه خبری پروگرام لومړی مطلب تر ازو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د وروستیو شلو ورځو په پرلپسې عملیاتو کې له وسلوالو څخه د وروستیو خونړیو بریدونو غچ اخیستی. په داسې حال کې چې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو د پرلپسې جګړو او ناامنیو راپورونه ورکول کېږي. د افغانستان دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په شمال، جنوب او ختیځ کې د پرلپسې پراخو عملیاتو له کبله د مخالفو وسلوالو جګړه ییزه وړتیا په سلو کې 50 یا 60 کمه شوې. تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل د جګړې په ډګر همدا اوس د پراخو ژمنیو عملیاتو اغیز محسوس او د جګړې په ډګر کې د وسلوالو فعالیتونه په سلو کې 50 تر 60 راکم شوي. افغان دفاعي او امنیتي ادارې وایي دوی چې لا د مخه یې ژمني عملیات پیل کړي وو د کابل له خونړیو بریدونو وروسته یې شدت ورکړی. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي په تیرو شلو ورځو کې توانېدلی چې په بېلابېلو سیمو کې له وسلوالو مخالفانو څخه د وروستیو خونړیو بریدونو غچ واخلي.
د اخیرو شلو شپو کې موږ ډېرې لاسته راوړنې لرو او ډېر ښه عملیات مو ترسره کړي دي. او د دښمن نه مو هغه غچ چې هغوی بې ګناه خلک په کابل کې ووژل. په هوټل کې د جمهوریت شفخانې مخې ته رئیس جمهور چې ویلي وو چې موږ د دښمن نه غچ اخلو، موږ په دې شلو ورځو کې کاملا هغه غچ اخیستی دی. په لسګونو په سلګونو کسان د دوی وژل شوي دي او یا ټپیان شوي دي، د ماریبې د صف نه خارج شوي دي او ډېر تلفات یې ورکړي دي.
دا دفاع وزارت وای روسیا عملیاتی دا پسرلی تر پایلیدو مخکی په هغه ولایتونو متمرکز دي چیرې چې په زیات اندازه ګواښونه شته او یا د حکومت او وسلوالو مخالفانو مرکزونه پکې دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری له ازادۍ رډیو سره په خبرو کې په شمال ولایتونو جوزجان، بدخشان، تخار، سریپول، فاریاب او بغلان کې د پراخو عملیاتو او بریاو یادونه وکړه. ویل چې په تیرو درې اونیو کې دغلته لسګونه وسلوال چې بهرني هم پکې شامل و په مځکنیو او هوایي عملیاتو کې وژل شوي. نوموړي همدارنګه په غزنی کې د عملیاتو یادونه وکړه. ویل
د دې ترڅنګ موږ د دوه اونۍ په غزنی ولایت کې عملیات درلودل چې د دوه اونیو په موده کې 244 نفره د دښمن وژل شوي، په لسګونو کسان یې ټپیان شوي دي او په لسګونو موټر او موټرسایکل او وسلې د هغو نه موږ ته لاسته راغلي دي.
ښاغلي وزیر زیاته کړه چې دوی په ژمي کې یوازې عملیات نه کوي، بلکې په بېلابېلو ولایتونو کې د نظامي واحدونو په اکمالولو او پیاوړي کولو هم کار کړی. بلخوا د حکومت وسلوالو مخالفانو د زیاتېدونکو هوایي بریدونو او پوځي عملیاتو په عکس العمل کې په ګڼمیشتو سیمو کې بریدونو ته زور ورکړی. د فرانسې خبري اژانس په واشنگټن کې د ترهګرۍ د څېړنې د یو مرکز په حواله وایي چې یوازې د جنورۍ په میاشت کې د 422 بریدونو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی، چې د دې څېړونکي ډلې په وینا په جنورۍ میاشت کې دا شمیر بې سابقه دی. افغان او امریکایي چارواکي په دې باور دي چې روان 2013 میلادي کال به په افغانستان کې د روانې جګړې د لوري د بدلیدو کال وي، خو یو شمیر څېړونکي وایي نتیجه چې هر څه وي خو روان کال به په بېلابېلو سیمو کې جګړې تودې او بشري تلفات به زیات وي. د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې څېړونکي کیت کلارک د فرانسې خبري اژانس ته ویلي داسې ښکاري چې افغان حکومت او مخالفانو دواړو جګړې ته زور ورکړی او دواړه خواوې د یو بل خلاف د جنگیدو نوی تکتیکونه خپلوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په بلخ ولایت کې سلګونه تنو په پاکستان کې د پښتنو د روانو احتجاجونو په ملاتړ لاریون وکړ. لاریون کوونکو د پاکستان حکومت په سیمه کې د ترګری په ودی او په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو په ترسره کولو تورن کړ. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه ریپورت را لیږلی.
د بلخ ادبي خوځښ غړو او د مزار شریف سلګونه تن اوسیدونکو په اسلام آباد کې د پاکستان حکومت پر وړاندې د پښتنو د احتجاج څخه ملاتړ وکړ. له کابل سره سره په دې خوا زرګونه تن پښتنو په پاکستان کې د اسلام آباد حکومتي ادارې پر وړاندې احتجاجونه پیل کړي او د پاکستان حکومت د پښتنو په قومي تصفیه تورنوي. پښتنو د خپلو څو ورځو تظاهراتو په ترڅ کې پر لپسې د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ په وده د پښتنو سیاسونو واژنه او په سیمه کې د سختریزي په ترویج تورن کړ. په بلخ کې مظاهره چانو ته پاکستان حکومت پر دې تورن کړ چې لا کلون را پدی خو افغانستان کې تروریستي کړن تر سره کوي. په مزار شریف کې په همدې منظور د جوړ شوی لاریون مسؤل زبی الله احساس داسې وایي:
موږ باید نور دښمن ته ځواب ورکو. افغانانو خپل دښمن پیژندلای او دا خبره هم پیژندلې چې موږ پرته له یو ملت د قوم په نوم باندې ژوند نشو کولای. موږ
په بلخ کې مظاهره چان د پاکستان حکومت په افغانستان کې د انتحاري او انفجاري حملو طرح او اصلي عمل بولي. په مزار شریف کې مظاهره چانو سره له دې چې په پاکستان کې د پښتنو د احتجاج د دوام غوښتنه وکړه، په کور دننه لا ټول افغانانو یو غوښتل چې د پاکستان د تروریستي او ترهګریزو فعالیتونو په وړاندې ودرېږي. دوی وویل چې افغانانو اوس مهال خپل دښمن پیژندلی او په خپل خاوره کې د پردیو د تروریستي او بشر ضد فعالیتونو په وړاندې به چپ خوله پاتې نشي. په بلخ کې دوه تنو مظاهره کوونکو داسې وویل:
هدف ما مامی است که ما باید متحد شویم، با هم دست یکی کنیم، ما با هم یک مشت باشیم. هیچگاه دشمن نمیتوانه که بالای ما کامیاب شوند.
یو هدف داره چې باید پاکستان په افغانستان کې خپل تروریستي کړنې او لاسوهنې بندې کړي. دویم هدف داره چې دوی غواړي د پښتونخوا د خلکو د پاسون ملاتړ وکړي.
د یادولو ده چې تر دې دمخه د هیواد ولسمشر محمد اشرف غنی له نړیوالې ټولنې او په پاکستان کې له مدني بنسټونو غوښتي دي چې په دې هیواد کې د تروریزم او افراطیت پر وړاندې د پښتنو له پراخو مدني خوځښتونو ملاتړ وکړي. مجیب الرحمن حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
څوک شنبه ورځ په شهادت ورسېدو او مو غوښتل چې دته دا هم نامزاتی کو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ azadiradio.com.
د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه باندې اوریدلی شئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان او پاکستانی چارواکي پر هغو مسلو چې افغان لوري ته لومړیتوب لري موافقې ته نه دي رسیدلي. د دغه وزارت ویاند شکیب مستغنی د یک شمې ماسپښین په کابل کې خبریالانو ته وویل دواړه لوري د عمل پلان د مذاکراتو د دوام په اړه هم موافقه نه ده کړې. اخوا د نړیوالو چارو یو شمېر پوهان وایي کابل او اسلام آباد باید د نړۍ سیمې او افغانستان ستونزې په اړه په لوړه کچه خبرې وکړي. په دې اړه رحمت الله افغان رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستانی پلاوو ترمنځ خبرو کومه مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې. د دغه وزارت ویان احمد شکیب مستغنی د یکشنبې په ماسپښین کابل کې خبریالانو ته وویل پاکستانی لوري د افغانستان د حکومت غوښتنو ته واضح او روښانه ځواب نه دی ورکړی او هغه څه چې افغان لوري ته لومړیتوب درلود ورکې پرمختګ نه دی سوی.
ما شاهد هیڅ پیشرفتی
هغه وای موږ نتیجه محوره مشخص په خپل وخت په ځانګړي توګه له تروریزم سره مبارزې د تاوتریخوالي په کمولو او د سولې لپاره جوړجاړي اقدامات چې د افغان حکومت لومړیتوبونه و موافقې ته نه دي رسیدلي. نو له همدې امله د عملګر پلان د کار د دوام لپاره هیڅ پریکړه نه ده سوې. دوه اونۍ وړاندې اسلام آباد او کابل د سولې او یووالي عملګر پلان په چوکاټ کې درې ناستې وسوې چې وروستۍ هغه یې د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو د مرستیالانو په کچه تر سره سوه. په اسلام آباد کې د دوو ورځنیو خبرو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل هم پر خپل ټویټر ولیکل چې پر ځینو مواردو موافقې وشوې خو پر یو شمېر نورو مسایلو لا هم کار ته اړتیا ده. په همدې حال کې د ولسي جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې اسلام آباد د افغانستان په ډېرو ستونزو کې لاس لري او دې موضوع په اشاره سره وایي چې ښایي خبرې دومره ژر نتیجه هم ورنه کړي. خو دا چې ولې د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ بې نتیجې پای ته ورسېدل او د پاکستان د دوګونی سیاست پرته نور مسایل هم رول لري، په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ دغه پوښتنه داسې ځوابوي:
د افغانستان معزله یوازې کته معزله ده، بیا را تکراروم، دغه معزله افغاني دي، منطقي ویزی فرا منطقی دی، روسیه پر دیگی دخیل دی، امریکا دخیل دی، ایران دخیل دی، پاکستان دخیل دی، چین دخیل دی، سعودی دخیل دی، تر حق وقت پوری چی یو تفاهم بین المللی افغانستان مبارک تسلیم و تصویب نسی با معذره نیل کدی.
پاکستان تل د افغانستان له لوري د تروریزم څخه د ملاتړ او دغه هیواد پر وړاندې د دوګونی سیاست په لرلو تورن سوی، خو اوس پر پاکستان د نړیوالو فشارونه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا ډېرې ترنګلې او حساسې کړې دي. ښاغلی سیدی د موضوع ته په اشاره سره وایي چې د نړیوالو فشارونه زیاتېدل او د تروریزم پر وړاندې د همکارۍ لپاره د پاکستان مجبورول تر ټولو ښه لاره ده چې افغانستان یې باید مخې ته یوسي.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په دولس شپږمې منځنۍ څپه او فم سلا شرا پنځه باندې خپرونه کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي نن په ټول افغانستان کې د پولیو فرعي کمپاین پیلوي. د پولیو ګزارن د ملي پروګرام د عامه پوهاوي مسؤول میرجان راسخ ازادي رادیو ته وویل په دغه پروګرام کې به شپږ میلیونه ماشومان دا ځل چې عمرونه یې له پنځو کلونو کم دي واکسین کړی شي. له ښاغلي راسخ سره مې خبرې کړې او دغه پروګرام د پایلا او ځینو ننګونو په اړه مې پوښتنې مطرح کړې.
عامې روغتیا وزارت په پام کې لري چې د یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په همکارۍ سره په هغو ولایتونو کې چې هلته د پولیو ویروس سره یا لوړ خطر شتون لري یا ګواښي شته هلته کمپاین پلي کوي، مخصوصا په جنوبي ولایتونو کې او جنوب شرقي او شرقي ولایتونو کې دا کمپاین پلي کیږي. نو زموږ هدف په کې دا ده چې شاوخوا شپږ میلیونه ماشومان او چې عمرونه یې د پنځو کالو لاندې وي هغوی ته واکسین ورسوي د پولیو د څاڅکي واکسین.
تاسو ارزونې کړې دي، دا مو پیدا کړې ده چې په کومو ولایتونو کې د پولیو خطر زیات دی؟
بله، د پولیو ګواښ او خطر په جنوبي ولایتونو کې او جنوب شرقي او شرقي ولایتونو په ځینو ولسوالیو کې هلته ګواښته د دې په دې معنی
مشخصا په کوم ولایتونو کې مثلا د کوم ولایت په کومه سیمه کې تاسو ته مشخص معلوم وي؟
کندهار، هلمند، زابل، په جنوبي کې دا ټول ولسوالۍ کې کمپاین پلي کیږي، همداراز په ننګرهار، په پکتیا، په پکتیکا، خوست او په ننګرهار، کونړ او د لغمان ولایت ځینې ولسوالۍ
مننه.
او د کابل ښار او ځینې ولسوالۍ لکه سروبي و دغه نور شاوخوا ولسوالۍ
مننه. راسخ صاحب، د ځینو رپورټونو په اساس چې موږ ته راغلي خلکو شکایتونه کړي، خصوصا په کونړ کې څو وار ما واورېدل ځینو اورېدونکو ویل چې باید هلته کمپاین تطبیق شي، په کندهار کې هم د پولیو په اړه باندې وو. آیا واقعا دغه کمپاین د یو عادي ولایت او هغه چې ریسک او خطر پکې زیات دی ټول یو رقم تطبیقیږي؟
دا کمپاین داسې ده چې مخکې له مخکې هغه ته پلان کیږي او هغه ته منابع ورته آماده کیږي، په ټولو سیمو کې هڅه کیږي چې کمپاین تطبیق شي. اما په دغو ولایتونو کې چې تاسو یادونه وکړه، موږ د ځینو ننګونو سره مخ یاستو، مثلا په کونړ، په ننګرهار او په کندهار، هلمند، ځینې سیمې دي په ځینو ولسوالیو کې چې هلته د نامنویو له وجې نه او همداراز د مخالفینو د نه ملاتړ له وجې نه ځینې کلسترونه او کلي د واکسین څخه پاتې کیږي. دغه وروستۍ شمېره چې موږ راپور چې نن ورځ موږ ترلاسه کړ په دې کمپاین کې، دا وښودل شوه چې تقریبا د 6000 شاوخوا ماشومان نو ته کېدای شي لاسرسی شونی نه وي.
څومره مثبتې پیښې لیدل شوې دي؟ بیا حداقل په دغو دوو لومړیو میاشتو کې د میلادي کال څومره پیښې ثبت شوې دي تاسو سره؟
د میلادي کال له پیل نه را په دې خوا درې پیښې مثبت پیښې ثبت شوې دي، چې دوه په کندهار کې دي، یوه په ننګرهار کې ده.
از د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د عامه پوهاوي د مطبوعاتو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د پولیو غزان د واکسین د ملي پروګرام د عامه پوهاوي د مسؤل میرجان راسخ خبري مو واوریدلې. هغه ویل نن په ټول افغانستان کې د پولیو فرعي کمپاین پیلوي، 6 میلیون ماشومان به واکسین شي، خو لا هم ویره شته چې 6000 ماشومان چې په نام نو سیمو کې دي هغوی به د واکسین له تطبیق پاتې شي.
ازادي رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 0000024 او یا هم 0000422112415.
ازادي رادیو ته غوښتست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 مزنی چپاوې فم 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې ته وګدو چې فرشتي جلالزی جوړ کړي.
ډیجیټل ژورنال خبرونه په 2013 میلادي کال کې د افغانستان پر امنیتی وضعیت مقاله خبره کړې چې په یو برخه کې راغلي. سره لدی چې امریکایي جنرالان باور دي چې سشکال به د افغانستان د جګړې لوري بدل شي او جنگي الوتکې د وسلوالو طالبانو پر پناه ځایونو او د مخدره موادو پر فابریکو مکررن بمباردونه کوي، ځینې کسان خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې روان جنگ په خونړی بنبست بدل شوی دی. ډیجیټل ژورنال په افغانستان کې د امریکا د هوایي قواو د قومندان بریج جنرال لانس بنچ په حواله لیکلي چې وایي سموږ نوې پالیسی به د افغانستان د جګړې لوری بدل کړي او په دې کې شک نسته چې طالبانو دا بدلون احساس کړی دی. جنرال لانس بنچ د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر نوې ستراتیژي ته چې هوایي قواو ته زیات اختیار ورکړي چې د طالبانو پر پناه ځایونو او د مخدره موادو د تولید پر کارخانو حمله وکړي اشاره کړې او ویلي دي چې موږ خپل د سماغوغان ورته ایستلی او سش کالبه لوبه بدل کړو. خو د خبرونې په لیکنه تر دې مخکې به د ژمي لا رسیدو سره د وسلوالو طالبانو حمله کمې دي او د جګړې ډګر به یو څه سوړ شو، خو سش کال وسلوالو طالبانو او داعش حتی د ژمي په میاشتو کې هم خپلې حملې نه دي بندې کړې. نقیبه ستا لوینی انقلاب جوړ شو، ګلوبل وایسز تر دې سرلیک لاندې په پا پاکستان کې د پښتنو پر ټولنیز وضعیت او د هغوی پر احتجاجي پرلټ چې د شنبې په ورځ د یوې میاشتې لپاره وځنډول سو معلومات خپاره کړي دي. په پا پاکستان کې د پښتنو احتجاجي پرلټ په ابتدا کې د نقیب الله مسعود د قتل پر ضد په اعتراض کې پیل شوی و چې په هغه هیواد کې د پښتنو لا درکه کېدو او غیر قانوني قتلونو پر ضد غږونه یې اوچت کړل. د اعتراض کوونکو استازو وویل چې که د پاکستان حکومت له کړې ژمنې سره په یوه میاشت کې د هغوی غوښتنې عملي نه کړي بیا به د اسلام آباد په زړه کې احتجاج پیل کړي. د ګلوبل وایسز په حواله سره له دې چې د پاکستان د وګړو په سلو کې 15 پښتانه دي، هغوی په ډیرو ابتدایي شرایطو کې ژوند کوي او له ډیرو سهولتونو بې برخې دي. په پاکستان کې د پښتنو سیمې کله یو لوري د تروریستي حملو ښکار دي، له بل پلوه د تروریزم پر ضد د پاکستان د پوځ عملیاتو په ځانګړي ډول په قبایلو کې ډیر خلک کړول دي. د ګلوبل وایسز په لیکنه په پاکستان کې مشت پښتانه چې ډیر کله ملنډې پرې وهل کیږي او په ټولنه کې د هغوی مثبتې ونډې ته ډیر پام نه کیږي، غواړي چې بالاخره له قومي تعصب او نفاقه په پاکه ټولنه کې ژوند وکړي.
ازادی رادیو ته غوږیست. facebook.com/azadiradio هم مه هیروئ. د ازادی رادیو پښتو فیسبوک ادرس دی، کولی شئ تازه خبرونه پکې ولولئ. همدارنګه د ازادی رادیو ټلویزیونی خبرونه هم په همدغه فیسبوک باندې هر ورځ کتلی شئ. روسي چارواکي موسکو ته نږدې د یوې مسافروړونکې الوتکې د لویدو د پیښې په اړه څېړنې کوي. دا الوتکه پرون د موسکو له هوایي ډګره تر پورته کېدو لږ وروسته ولویده چې پکې سپاره ټول یو اویا کسان وژل شوي دي. روسي چارواکو ویلي دي تازه د دوه جسدونه تر واورو لاندې راایستلی دي. دغه پیښه په هغې سیمه کې شوې ده چې موسکو ته نږدې وه او ډېره واوره پکې ورېدلې ده. په دې اړه باندې اجمل اند یو رپورټ جوړ کړی.
روسی چارواکی وای مسکو ته نشتی د یوې مسافر وړونکو الوتکې د سقوط په پیخه کې د الوتکې ټول یو بیا سپرلی وشل شوی. د الوتکې چې 15 مسافر او شپږ تنه عمله پکې و د مسکو له هوایي ډګر څخه تر پورته کېدو لږ وروسته لویدلې ده. د انټرفاکس خبري اژانس وایي د انتونوف ان 136 ډوله د الوتکه د ساراتوف هوایي شرکت مربوط و او پرون هغه مهال ولویده چې له مسکو څخه د اورال اورشک سیمې ته روانه وه. دا ساراتوف هوایی شرکت ویاندی یلنی برونوف و پرون ناوخت د روسیې څلی رشتلویزون ته د پیښې په اړه وویل. برونوف وایي نن یوه ان 136 ډوله الوتکه چې په 1404 نمبر راجستر وه له مسکو اورشک ته روانه وه چې د مسکو له هوایي ډګر تر پورته کېدو څو دقیقې وروسته یې اړیکې د هوایي ترافیک له څارونکو سره پرې شوې. په الوتکه کې 15 مسافر او 6 تنه عمله سپاره وو. د ساراتوف هوایي شرکت د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره ژوره خواشیني څرګندوي. انټرفاکس خبري اژانس د بیړنیو چارو د ادارې د چارواکو له خولې رپورټ ورکړی چې الوتکه د مسکو جنوب ختیځ ته په 30 کیلومتره کې د ارګونو په نوم کلي ته نږدې لویدلې ده. دا کرملین وایان دیمیتری پیسکوف وایي ولسمشر پوتین د پیښې د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ویلې او سوچي ښار ته خپل سفر لغوه کړی څو د پیښې څارنه وکړي. دا روسیې څلیرویشت تلویزیون د پیښې د سیمې تصویرونه ښودلي چې پکې الوتکه په یو تش او واورو پوښلي میدانې لویدلې ښکاري. د روسیې د بیړنیو پیښو اداره وایي د سپرلیو مړي او د الوتکې یو تور باکس د الوتکې د ماتو ګلو سره موندل شوي دي. د الوتکې زیات سپرلی د اورنبرګ اوسیدونکي و چیرې چې د الوتکه روانه وه. د اورنبرګ سیمه ییز حکومت نن دوشنبې په دې سیمه کې ماتم اعلان کړی. چارواکي وایي د الوتکې د نسکورېدو د علت او سبب په اړه څېړنې روانې دي.
د زهرو کاروان د نشې موادو د کښت تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې.
ازادي راډیو ته غواګیست. اوس هم اسمت څاروان یو جالب معلوماتي مطلب تاسو ته وایي.
اپل کمپنی په هوا کې د تراهی د قلم د اختراع کولو د امتیاز حق خپل کړ. د اپل کمپنی له لوري په دې زیرک سمارټ قلم په فضا یا هوا کې رسم یا طرحه شل کېدی شي. دا قلم په iPad Pro کار کوي، خو اپل غواړي چې دا پروګرام زیات پراخ کړي. د اپل لورې د اختراع د حق په ثبت شوی امتیاز کې ویل شوی چې په دې قلم په هر ځای کې حتی فضا او هوا کې لیکل کېدای شي. په هوا کې ښل شوی طرحه یا خط د لپټاپ یا مانیټر د سنسورونو په وسیله فعالیږي. له دې ټکنالوژۍ څخه د کاغذ پر مخ هم کار اخیستل کېدای شي. په دې قلم دوه بودی او درې بودی انځورونه هم ښل کېدای شي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
ازادي رادیو ته غواګست وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې کېدونکې دي. د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته مو راوولم. د افغانستان دفاع وزارت وایي د وروستیو شلو ورځو په پرله پسې عملیاتو کې له وسلوالو مخالفینو څخه د وروستیو خونړیو بریدونو غچ اخیستی دی. د سالنګونو لوی لار له تیر شپې راهیسې د برف کوچونو د راتلو په سبب د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د ورځنیو سیالیو دویمه لوبه پرون زیمبابوې وګټله. تمه ده دواړه ټیمونه سبا دریمه لوبه وکړي. د روسیې چارواکي وایي په هغې سیمه کې چې له مسکو لري یوه مسافر وړونکې الوتکه پرون ولوېده او ټوله یو اویا سورلۍ ووژل شوله. د لټون عملیات به شاوخوا یوه اونۍ دوام وکړي. تر اوسه پورې د دوو کسانو مړي له سیمې راایستل شوي دي. د ایران قضایي چارواکي وایي یو ایراني ټبری کاناډایي چې د جاسوسۍ په تور بندي و په زندان کې ځانوژنه کړې ده. او د عراق د نفتو وزیر وایي بغداد د برېټانیا د تیلو له ستر شرکت بریټش پټرولیم غوښتي چې د کردستان په کرکوک ښار کې د نفتو د استخراج د زیاتوالي په اړه خپلې څېړنې تکمیل کړي. ازادي رادیو ته غوښتل اوس هم دوه نیس پروګرامونه تاسو ته خبرو. لومړی د خان محمد سیند په کوربتوب د انصاف په لټه کې اونیس پروګرام او بیا فریبا ظاهر د ورکو شوی ځانو اونیس خبرونه وړاندې کوي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شام دی کړه باندې ورس تیری شی او ناهیل به تخپل کوټ راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کې زما د هیڅ تر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویګره کوه حاضر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف پلټکه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د انصاف پلټکه یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري شي د تخار ولایت د درقت ولسوالۍ اوسیدونکو شیردل وای د دستونزه شخصي نه بلکې یو ټولنیز ستونزه ده. او هغه دا چې په دې ولسوالۍ کې هلکان او نجونې زده کړو سره ډېره مینه لري خو خونځي ورته نشته او کوم خونځي هم وسی هغه ودانۍ نه لري. د دستونزه مو د پوهنې وزارت له چارواکو سره شریکه کړې ده. لومړی به د شیردل او ورپسې به د پوهنې وزارت د یو مسؤل خبرې واوري.
د انصاف پلټکه
رورستانوم څه دی او لکه مزه دی ټلیفون کړي؟
نوم می چردل دی په سخار ولایت درکات ولسوالۍ اوسېدونکی.
په سخاتر دی ازادي رادیو ته ټلیفون کړي.
ورور په تاخار ولایت د درکات ولسوالۍ کې ستونزې ډېرې دي چې اوس ستونزې بیخي دي او سره رسیدلې دي چې بیخي خلک د ټول شي د ناراض شوي دي.
هغه مشخص ستونزې دی بیان کا.
په درکت ولسوالۍ کې معارف ستونزې چې د ډېرې اساس دي او ستره ستونزه ده چې په دې ولسوالۍ کې اتلس بابه ښوونځی دي. نه زره و څلور سوه اته ویشت زده کوونکي لري. شپږ زره هلکان دي او درې زره و څلور سوه اته ویشت یعنی بخته و ناست دي چې دغه څلور بابه لیسې متوسطې او دوه بابه لیسې تعمیر لري او نور سیمه چې دی هغه تعمیر نه لري. خپل د مرکز سره بعضی مکتوبونه 8 کیلومتر لري دي، بعضی 10 کیلومتر لري دي، او هلته تعمیر نه لري. خلک زرنه شو کې خپل آزاد واسوي په دوبه کې سر لمر دی او په ژمي کې هوا یخنه ده. شپته زره نفوس لري، شپته زره کې لس سلنه د باسواد نه دي. تعمیر د نشتون له کبله خلک کول نشي خپل زیواسي مکتب ته لور واسي، مکتب ته چلته تدریس وکړي.
تاسو وویل چې په دوبي کې هم ستونزې شته او په ژمي کې هم، دغه ستونزې لږې واضح کړه.
نه خیمال لري، نه کوم تعمیر لري، فقط په دوبي کې سر لمر ته ناست دي. پرده آسمان ده او ځمکه پارش دی. لکه مثلا که اساسي نقطې چې بعض مکتب کې کوم شي اړتیا ده، چوکۍ ده، میز ده، پرسنل دا ایدانه کې موږ چوکۍ مره کوي، ته مکتب تعمیر راته جوړ کړي، موږ ته مکتب لپاره ځای راته جوړ کړي، او خیمه راکړي، او سرپناه راکړي چې موږ په آزاده فضا کې زده کړه وکړو. کوم کسان چې زورواکي دي هغه لپاره مکتب ټول زمینه ورته مساعده ده، تعمیر لري.
ښه، تا وویل چې یو 15 یا 16 ښوونځي ودانۍ لري، دا ودانۍ څنګه دي؟ میز او چوکۍ، وسایل او تجهیزات لري؟
یو څو تعمیر ته همبستګي په پیسو جوړ شوي دي، هغه ابتدایي ښوونځیو لپاره جوړ شوي دي. دا مکتب چې دغه تعمیرونه چې دي، دلته بیا چوکۍ او میز، دا خاص هم دغه 2 کاله کې د پیشنهادونه هغه بشرګان کوي، دولت وعده ورکوي خو عمل نه کوي. هغه کوم مکتبونه چې اوس وخت جوړ شوي دي، هغه د مجاهدینو په حکومت کې جوړ شوي وو، وسنا وزارت ترمیم کړي دي، یعنی خالي رنګ مالی کړي ده، فقط یو شخصي او کلکینه تدلی کړي ده، او چې خپل جوړ کړي ده، فقط یو دوه مکتب جوړ کړي ده، نسوان ایو ذکر.
په تخار ولایت کې خود په هني ریاست هم شته، تاسو د قستونزه له هغه سره شریکه کړي؟
موږ معرف ریاست په خپل ځل پیشنهادونه ورکړي دي، دا د کلی مشران کلی شتورو لاسلیکونه کړي دي، ولسوالیو خطاید مراوړي دي، مرته خطاید مراوړي دي، دوی وعده کړی ده. د متوسطه د کومزار وته وایي 15 منظوري لري، په منظوري مخبل شاهد سنیم، نه تنه په درخت کې، په اشکمش کې ازل قیاس، په خوشبودین کې ازل قیاس، په دشتقلا کې ازل قیاس، موږ په پلان کې نیولې دي، بودیجه نه لرو، او پرځې عمر کوي. هر کال په نوي کال چې عمل داخلي کیږي، فقط دوی یو بیل نه بیل ورکوي چې 6 کال په ور نوي کې ستاسو مکتب یا په 6 نوي کې ستاسو مکتب تعمیر جوړیږي. بیا پیشنهاد وکړو کوو، بیا وایي موږ بودیجه نه لرو.
د تخار والی ته مو دا ستونزه ویلي؟
دغه ټول پرسونل د ولایت شورا وکیلان، جمع والی، جمع معاونین، جمع مربوطه رئیسان، دغه سره مو ټول ناسې په بیلابیل وختونو کې کړي دي. اته وزارت معرف سره مو ناسې کړي دي، په دې عنوان باندې چې موږ دغه سیستم سره لاس وګریوانو. آیا که تاسو موږ ملت بولئ، که تاسو موږ د خاورې بولئ، که تاسو موږ لپاره خدمت کوئ، موږ هم تاسو ستونزه او ستر ستونزه ده. هغه مو د پهونې ده چې موږ پهونې لپاره ډېر لیوالو، موږ شاګردان دی لوازم، موږ به قطعه تعمیر کې هر قسم کې موږ بودیجه راته پیدا کړي، موږ لپاره تعمیر جوړ کړي چې دا خلک ډېر مظلوم دي، اقتصادي ستونزې لري، ته ټول ستونزې دي مخ ته، خو دوی د مکتب لپاره مینه لري، خو بدبختانه کال چې اخره کېږي بیرته پیشنهاد موږ ته راکوي چې موږ بودیجه د ستیل مکتبو لپاره نه لرو، که د کابل تاسو کم زور لري ورته هلته بودیجه ځان تخصیص کړي راوړي مکتب مو جوړ کړي.
ستاسو د تخار د والی یا د پوهنې له رئیس یا د پوهنې له وزارت نه هغه وروستۍ غوښتنه څه ده؟
فقط د معارف وزارت سره غوښتنه دا ده چې باید د ټول افغانستان مکتبونه، بالخصوص د تخار ولایت مکتبونه، ښه تفتیش کړي، ښه نظارت کړي چې څه رقم چې دوی پلان لري په کال کې، چې هغه مکتبونه چې اولیت ورکول کېږي تعمیر لپاره، باید هغه جوړ کړي، هغه باید پروسه تطبیق شي. دغه پروسه باید دوی ډېر جدي ونیسي. مثلا توفیري چلند باید ونه کړي، د سمتي چلند ونه کړي، د اجتماعي عدالت په نظر کې ونیسي، ټول ولس دې ملاتړ دی، او که ونیسي نه، په راتلونکي لپاره دوی به ولس سره ګیلنه کوي، ولس به دوی سره ګیلنه کوي، ولس به خود برخلیک ته تغییر ورکوي.
د انصاف په لټه کې
د دې ستونزې مو د پوهنې وزارت د خبرونو له رئیس ښاغلي کبیر حقمل سره شریک کړه. خاغلی حقمل، د پوهنې وزارت په ولایتونو کې د ښوونځیو د ودانیو بشپړولو او پوره کولو ته څه تدابیر لري؟
ښه تعمیرونه د پوهنې وزارت اولویتونو نه دي چې موږ باید ټولو ښوونځیو ته سټنډرډ تعمیرونه ولرو. متاسفانه تاسو پوهیږئ چې افغانستان یو غریب ملک ده، او موږ په زرګونو تعمیرونو ته شاوخوا 3000 تعمیرو ته ضرورت لرو چې باید رامنځته شي. متاسفانه دغومره امکانات نشته، خو لا هم موږ سلګونه ودانۍ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې جوړې کړې دي. په ټولو نقطو د افغانستان کې کارونه هم سوي لاسته راوړنې هم سته، او متاسفانه لا هم ستونزې موجودې دي. د راتلونکي کال لپاره به انشاءالله خپل راجاتواب جمهور رئیس یا جامع طرح اعلانوي چې پیغې کې به موږ په ډیرو کم کلونو کې د ټولو ښوونځیو لپاره د تعمیرونو ستونزه په پام کې ولرو. هغه ښوونځي چې تعمیرونه نه لري تر اوس زموږ په لیست کې دي، هر یو ته کال په کال نوبت رسیږي. هیله من یو چې دغه اوریدونکي تاسو ته تلیفون کړی ده د دوی ښوونځی هم زر تر زره جوړ شي، خو که چیرې لا تعمیر نه وي ورته جوړ او د تعمیر امکانات اجاله تر نه وي، موږ به د پوهنې ریاست هم هدایت ورکړو او دا د هغوی کلنی کار هم ده چې دوی ته خیمې واخلي، دوی ته یا حداقل که د کرایي کور امکانات هلته موجود وي کور ورته کرا کړي. په دغه ترتیب سره به د خلکو ستونزې حل کېږي انشاءالله.
اقمل صاحب، دوی وایي چې د پوهنې له وزارت سره په تیرو څه باندې شپاړسو کلونو کې ډېرې مرستې وشوې، خو د دې مرستو سره سره په ولایتونو کې د ښوونځیو د ودانیو د نشتوالي ستونزه په ځای پاتې ده.
که چیرې تاسو دا کومکونه راواخلئ، بیا زموږ له ضرورتونو سره حساب کوئ، بیا به نو پوه شئ چې څومره پیسې راغلي او څومره پراخ ضرورتونه موږ لرو. پیسې راغلي اما ضرورتونه هم باید په پام کې ونیول سي. متاسفانه ضرورتونه زموږ له پیسو ډیر دي، د همدې لپاره لا هم زرګونه تعمیرونه دي چې باید ودانۍ ورته جوړې شي.
د انصاف په لټه کې.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ اوسیدونکي په دغه ولسوالۍ کې د ښوونځیو د ودانیو له نشتوالي شکایت کوي، او د پوهنې وزارت وایي چې په راتلونکي کال کې پلان لري چې په ګڼو ولایتونو کې ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وسي، له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. د تل په څیر استاسو ډیر پیغامونه را رسیدلی دي چې په هغو کې تاسو خپل ورک عزیزان لټوي، یا هم داسې دي چې یو چا یو ورک پیدا کړی او نشي په پیغام کې ویلی دي چې کېدای سي کورنۍ دا پیغامونه واوري او خپل ورک ته ورسیږي. په سر کې به استاسو دغه پیغامونه واوري چې په خپل سیمو کې مو ورک پیدا کړی دي او نشانه یې وایست. لومړی له میدان وردګ ولایت څخه د واوریدونکي پیغام اورو.
السلام علیکم، زه حمید الله د میدان وردګ ولایت د نرخه ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم. موږ سره یو کس ده په نامه د جمال مشهور په کوثر ده. د پلار نوم یې دوران د کونړ ولایت د نرګل ولسوالۍ د سجې اوسیدونکی ده. په قام ساپی ده او اسدي تکلیف هم لري. که څوک د ده په هکله معلومات غواړي، موږ سره دې په دې شماره تماس ونیسي 0-2-9-9-5-4-3-9. اصل شماره را 0-1-15-10-4.
السلام علیکم، زه حضرت علی ام د هلمند ځای د ګریش ولسوالۍ د میرمنده د سیمې څخه. تاسو په تېر د ورک عزیزانو په اعلان کې نه پاغه د دوشنبې کې یو سړی خبر پرې ایښی، اعلان پرې ایښی و چې دلته یو سړی د نظرالدین پر نامه د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ د میرمنده د سیمې دی، د پولیس چرخي په زندان کې دی. هغه سړی زما کار دی، بس ما چې هغه سړی پیغام په دایره روانه دوشنبه مشته خپور کړي. وسلام.
محترم ورور، ستاسو د غوښتنې سره سم موږ دغه پیغام پیدا کړی او دا د دلته یې درته خبروم. هیله ده چې شمیره یې درسره ولیکي او خپل ورک عزیز ته ورسیږي. د هغه پیغام دی چې تقریبا یوه اونۍ د مخه د ازادي راډیو د همدې ورکو عزیزانو په پروګرام کې خپور شوی و.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت مکاتله ولسوالۍ د لوی ریګي اوسیدونکی لالی ماما یم. د ازرالدین په نامه د هلمند ولایت د مصدق ګریشت ولسوالۍ یو سړی دی چې لیونۍ دی، درته حکومت قید ورکړی دی. کله بغاری وي، کله ژاړي، او زه خپل قریبانو ته زه ماما د علاقې یا باشي ته وایي د بندیانو په بلا کې دو په اول لنګ په درېیم منزل کې دی. هر سړی چې په هکله معلومات غواړي دا زموږ لمبر دی 0-1-0-5-1-3-8-8-8. د خدای په امان.
انو مې بلازم زله کلاس افلا بلوچستان پاکستان زره خبر کوم. نن سوموار ورځ د پاکستان پر د ساحه په اته نه بجو باندې تاسو کې بلان ولي چې دا له وکړو. زه مې کلاس افلا یې سره د شل کال مخه ورته دی چې نن مې کې بلا دی.
چهار پانچ دا خبره کړی چې په کندهار کې د سپلای یو کس دی چې هغه پنځلس شل کاله کړی دی د کندهار کې نو ویل که چېرې ستاسو ټلیفون نمبر وي موږ ته په دا دغه باندې یا نمبر اسینډ کوي یا هغه څه چې موږ سره د راکې نمبر اکړه چې موږ له هغوی سره خبره وکړو. جهان مننه.
محترمه دوسته، تاسو چې د کوم پیغام په اړه ویلي د اوس لپاره زموږ په ارشیف کې نسته، هڅه به وکړو چې که پیدا سي په نورو خپرونو کې به یې بیا نشر کړو. بل اوریدونکي ته ورځو.
السلام علیکم. یو نفر د خندقه په ولسوالۍ کې، د دشي په ولسوالۍ کې زه معلومات لرم، د کلات د خوادۍ او ملا رزما د خوننی زی د پلار نوم یزانه زده، دغه هر ورور په دې معلومات غواړي 0001
السلام علیکم. د آزادی راډیو کارکوونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زما نوم محمد نبی په عبدالله په نامه باندې یو حالت پیدا شوی دی. د پلار نوم یې پتی محمد دی. په کام زوری که څوک زما گاوری ما سره د پدا شمیرا تماس ونیسي 0795-220-1728. سلام و احترام.
بالی السلام علیکم. د فراد ولایت د اناردری د ولسوالۍ د سرپلی کې کیم د ورکشو عزیزانو پروګرام ته سلامونه وایم. زموږ په منطقه کې یو سړی دی چې لږ عصابي هم دی او بیا عملي عمل هم لري. دلته دا څلور کاله مخکې معلوم شوی دی، اوس په دا منطقه کې دی چې دی یو عصابي تکلیف هم لري. دی چې زموږ پوښتنه وکړو، موږ وایي ته د کوم ځای یې؟ دی راته وایي وایي زه د اسلام کلا د خوا یم. بیا راته وایي د هغه د فراد ولایت د منطقي اطراف نوم یې زده کړی وي، زه د هغه فراد ولایت یم. که د هر ورور وي کله ځان د هغه په نامه وایي، جمعه خان په نامه وایي، فارسي وایي، فارسي میرانی ده، او کله بیا وایي وایي زه احمد نومېږم احمد. نو موږ د ده څه دا پوښتنه وکړله او ده وویل چې زما د یوې خور نوم طلا ده. مثلا که دغه ورور د هر چا وي دی په دا نه پوهېږي، سابحاله سړی دي. رادوی ازادۍ ته دې زنګ ووهي زموږ سره دې په تماس کې چې بس موږ د ده لمبر اخو د هغه رادوی ازادۍ سره. دوی وایي وایي زه د هرات اسلام کلا د خوا دغه یو مظلوم سړی دي، زموږ خو بالا سر نه ورسره خلاصېږي. نو بس رادوی ازادۍ ته دې زنګ ووهي بیا دې موږ لمبر واخو. نو مثلا زموږ لمبر خو خپله بیا کار نه کوي، خیر بیا که ده زنګ ووهي موږ د لمبر واخو بیا به زنګ ورته ووهو. سلام په احترام. بس مننه.
السلام علیکم. زه بخښنه د کندهار ولایت د دامن ولسوالۍ څخه خبرې کوم. احمد الله په نامه د معصوم زوی چې وایي د خروار د ولسوالۍ اوسېدونکی، هغه قربان زنګونه راویل چې بیا ما ورته وویل چې غلجت هم درلېږلی ده. هغه بېرته د لیا راغلی ده. نو هیله ده په شماره باندې زنګ راته ووایي. 0 8 8 2 1 3 8 8 0 9 0 8 8 3 2 1 آزادی رادیو سے ڈیرا منانا.
السلام علیکم. زیز مہد ورور پر ملاج کیا مہد دا جبار ریال سکار پنامے چے دا کم چا زنگ والے دی دا چلا زماش برا وقت سیر سبی زبو بیا ماہ سرنی سما.
السلام علیکم. احترامات. صفت الله کان والی ما د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ د کان ښایسته کریې نه. زه یو سړی په اړه معلومات لرم چې تقریبا شپږ اووه کاله کېږي چې زموږ سره کار کوي. دی وایي چې زه د کوزي پښتونخوا د چارسدې اوسېدونکی یم. خپل نوم موسا ښایي او څوک ورته زړګی وایي بعضې خلک. که هر څوک د ده په اړه تب تلاش کوي نو ما سره دې په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. زه کولی شم چې پوره معلومات ورکړم. زما سره په دلته کار کوي. زما د ټلیفون شمېره ده 0093-9-93-9-3. مننه.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت نه خبرې کوم. نوم یې شرافت دی. دلته یو سپین ږیری بابا ده، سره یو 500 کالو به وي. تقریبا ډېر کاله مې کېږي چې د کوره راوتلی یم او په کراچۍ کې ډېر وخت تېری. اوس راغلی په کندهار دلته اوسېږي. نوم یې عبدالستار، د پلار نوم یې عبدالجبار او د سنچایت د ولسوالۍ اوسېدونکی دی. که د هر چا خپلوان یې معلومات یې غواړي نو ما ته دې په دې شمېره زموږ وښي 0 9 2 8 8 15. وسلام په احترام.
السلام علیکم. خبرې کوم.
دلته یو د جان محمد په نامه یو سړی تقریبا د شل کاله کېږي چې ورکتي کله وایي زه د کلا سپلا یم کله وایي زه دغه یم د کندهار یم کله وایي د هلمند یم او د مخ دوه غاښونه یې غټ غټ دي په کراچی کې په دغه په جاوید سره تقریبا اته کاله کار کړی دی ما چې پوښتنه ځینې کړې دی د کلا سپلا یم کوبه په کوم کار کار یم هر ځان چې زه کاکړ یم نو زه دغه څوک تر چا کې قریب ورکې تقریبا دی وایي چې زه د خلکو سیمه پوښتنې کړې دي دا شل پنځه ویشت کاله کې د چا سره سره دي هغه اوس واده ورکوي دا اوس جلا شوی دي نو ته کولای شې چې زما سره په دغه نمبر باندې یا په د فیسبوک څوک لري دغه زما سره په دغه باندې اړیکه ونیسې عصمت عاصم اسمت عاصم باندې ما پلته کوم د تصویر بیا زه شیر کوم او څوک چې غواړي د تصویر بیا زه شیر کوم بیا دې ما سره رابطه ونیسي افغانۍ نمبر 0 5 1 3 8 8 پاکستانی بار 0 3 4 3 22 88 دا زما نمبرونه دي کولای زه که دا نمبر نه ملایدله بیا په دغه ایدی باندې ما سره اړ ونیسي دا تصویر بیا زه شیر کوم دا چا چې کوي دي کوم خدای فاری دی خلک شاید وکی نو زه تا کوله سم دا مسلمان نور قربان ته پیدا کوم سلام سلام علیکم
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 8 1 یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 8 1 همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
دوستانو زموږ د پیغام سپټون کې د ستاسو مېرم واوریدل در سره ویل کې یو بیا هم مشته پیغام نه راوستوي اوس په الله خو دوستانو واورو چې په خپل ورکو پسې ګرځي
السلام علیکم د جمال الدین د خوشتې پیډ ولسوالۍ د جاول جان د ولایت خبره کوم زموږ یو د اقازو په نامه د ایسای جان په دې لاس کله نیت للی د کندوز د ولایت څخه د کور وطن ورک دی چې د اختر اقازو د شینالا د بازګل د دیو ورور د نادر بادر کادر د دیو ادا کا زوی دی نو دا پنځه دی اشکار کی چې ورک دی نو تلړی د دغه دشتیا چې ولو پر دشته وتلې دی بالا د خور د کور تر غنیو د خور د کور تر مخ پر کور باندې بالا دې درکه سو دی هر چا د چاپاتې په دغه شمیره دی ماته زنګ وو یو جهان مننه 5000 غانی شیرینه ده وسلام اره
سلام علیکم پیغام دار دی ورته چې زما د امازي ورخصو دي د دې ښکار کېږي امیر محمد سردار محمد زيري په جنگ کې ورخصو دي او دا چار څونه کې څه وړي زور کوم او دغه وروره چې دغه معلومات خامخا زما پیغام خامخا ثبت کړي
دا زاده ارادو کارکونکو او اوریدونکو ته ډېر سلامونه وایم زما یو زوی دا پګومې سکیږي چې د کور نو وتلې اسبي تکلیف لري او زه د جلال آباد نه خبرې کوم محمد عمر مینوم دې د زوی نوم می سعد عمر ده او بس کور بچی نه دی او شپږ د ښکلن ده بس ډېر پنا کلارې که موټر چا لیدلې و سره یو خوځه مې راځه اړه دي لګ دې ګرم وساتي زه څومره مصرف چې پیو کې زه تاوان ورکوم او بل بس ما ته په دغه لمبر باندې زنګ وخی کړ تکلیف ورته نه صفر و څلور څلور نه شپږ درې و صفر درې بیا دا لمبر بیا ما صفر و څلور څلور نه شپږ درې و صفر درې و سلام خدای دې ډیر خیر نظر کې دغه لاته دغه اعلان تاسو نشر کوي خو
بلی السلام علیکم زه روزی محمد اخلاقی هم دل من دولت نوزاد ولسوالی در بات کلی وسیدون که امپل حال ستاز سره دل من دولت مرجی ولسوالی در پساو دسیمی سخه ستاز سر خبر کنز ما دو عزیزان دی در یه مورور دی او یو می اخشای دی اخشای می سردار محمد نمیشه در پلار نمی سروار دی او د ورور می ګل احمد نمیش د پلار نمی امامت غوسه کادی او د ګل احمد د ورونه دی ار یو لکه فیض محمد لال محمد میرویس میر احمد روزی محمد او د سردار محمد ورونه دی لکه ولی جان او سید نبی انو که هر چاته معلومات یا ځای مړو پیدا سیوی یا ځای بنجان یا په مابس کې یا ملي خپل راشه خبرې او بل شل دلی دا دوه کال و درې میاشت کې د کور نه درک سیوی د ټلیفون په همدې شمیره دی ژنګوي 0202210 ټلیفون شمیره یو ځل بیا 0202210 نور وخت نه ځای کوم خدای په امان.
السلام علیکم ازادی رادیو ته جماعت پیغام د اتکان کیږي سورارم ورک د کارچا ته معلومات وی په دغه شمیره د موږ ته زنګ وی 0211 0 5 0 2 5.
السلام علیکم زاد بن نعتی د زابل ولایت د سوری د ولسوالۍ د مریضو د کلی صدا پیغام پریږم. ما یو راره د عبدالرزاق په نامه چې د اتم میاشتې کېږي د خپله کوله مدارکه د کېچاته په هکله معلومات ما ته دي په دغه شمېره زنګ وي
0501 5 5 0 5 2 5 2. ته د هلمند ولایت څخه زنګ درته وهم د ګرشت ولسوالۍ د نهر سراج تعلقو زو د شخص زما نوم بسم الله دی د بل ورور هم عبدالباري دی د بل د اسلام احمد دی. زموږ یو ورور ورک دی په 10 کاله یا 15 کاله کېږي چې ورک دی. که چېرې یا د زموږ زما غږ خپل اوري او یا بل چا ته معنا معلومات یې په دغه لمبر باندې دې زنګ راته ووایي. زما نوم دغه 0 0 4 4 2 2 3 4.
السلام علیکم سید وجید علمن ولایت څخه خبر رسر کوم. ملي قریب کې چې د درې نیم کال کې چې ورک دی د سننا په نامه دی د سنم کنا دی سنجل ول صالح د سنم کنا دی او کده ارچا سره وی یا په اړه ما ما سره یاد یا نظر پلاوري نو په دغه شمیره د مشوره کې ول څه په نور اړیا نڅریش نه بل شمیره د 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
الو زه د ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو د زمې اخلاق سلام علیکم. زه سم احسان د روزګان ولایت چتمن ولسوالۍ خبره کوم. زما په صحیح په نامه دی پلیستان کې 3 کال عمر دی. د کندهار ولایت بولدک فعال دی. موږ کندهار ته د پاکستان د دوا لپاره یو ځمکه نظر راکړه. هغه یو په دغه معلومات لري د کومي ځانګړي واسطه ځانګړي واسطه نشته نو په دغه شمیره راځم چې په راځه یو څه دې پرایا نه دی.
زما یو ویډیو د اجي په نامه دی. دا 6 کاله کېږي ورک دی. دا 6 کاله کې ملاګر د دنیا څخه غوښتې ده نه پیدا کېږي. سړی د باګان دی له سوی ول ما په باګان کې یو کال در مخ ول ما ولیدي وایي چې هر څه پسې وګرځي ونیو څه پیدا کولی ده. دغه اجي په عقل که عسکر دي که رعیت دي که بندیان دي که هر څه کال لري د دغه اجي په عقل موږ ته معلومات راکړي. زه مور یم بیخي پسې ستړي شوي یو د ملالمه خو د کلي سورت دی او د زه د پلار نومان درته وایم د کندهار د ښاره څه د پلار نوم یې معلم صاحب دی. د موترګاټانو په شرن کې کار کوي. د یوه نوم مامجي صاحب دی. د ورور نوم یې د یوله لالی دی. د یوله محمد ویس دی. د ټلیفون شماره به درته وایم. په دغه شماره که د داګور د بنیان یې که د رعیت یې که عسکر یې که هر چې پیدا کړي د الله په برکت سره یې دغه رایکي و د شماره درته وایم. 0 1 0 8 1 2 3 0 وسلام. که دا مور یم که بېخي دا 6 کاله دغه زما د غن پشکنه تاسو د ازادي راډیو په نمبر کې ویلي دي چې څوک مې دغه اعلان کوي ګوندې خدای خدای را پیدا کړي. وسلام.
السلام علیکم. دا شہزادہ دا کندهار څخه ټلیفون کوم. زما زبا ګلالۍ زی دا ولس کال دی را څخه خبره کړی دا یو کال کېږي په جلال آباد کې د اجرات په نامه چې دا جګل زی دی دې سره یاد شوی دی دا یو کال کېږي چې را څخه خبره کړی. هر مسلمان ورور کني دی یو څوک یې وال لري په دغه ټلیفون کې زما سره تماس ونیسي. 0102 اڅه شفر 0402 اڅه شفر 0402 په دا لمبا ما سره ټلیفون وکړ چې خدای خیر ورکړي. السلام علیکم. زه له کندهار ولایت خبر در سره کوم. زما د مازی جمع ګل نیږ دا درې میاشتې د کور وطن یې سیندرې پلاریا کار نشه کولای. ډېر خبره ده په دغه شمېره دي موږ ته معلومات راکړي چې هر ځای هر مسلمان ورور سره یې 0 و 0 5 6 3 3 3 والسلام.
په احترام. وعلیکم السلام وروره. تاسو پیغام مو خپور کړ په دې هیله چې د ټولو ورک دوستان ژر تر ژره پیدا او خپل کورنیو ته بیرته ورسیږي. د دې خبرونې وخت هم پوره سو. تر بلې خبرونې او نورو پیغامونو مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبا په یاد یم زچه قدم به قدم گدم تا یادم اومد.